آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا د دهشتګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو او د دهشتګرو د تمویلونکو د منابعو په وچولو ټینګار کړی دی. شمالی کوریا نن د سیشن به پوره سهار د هیسنګ دولس بل راکټ ازمویلی دی او د سوریې دولتي اژانس ویلی دی چې سلګونه سرویس موټرونه چې د اسلامي دولت وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي انتقالوي د سوریې ختیځې برخې ته رسیدلی دي.
د کابل د امنی قمندانې د دغه ښار اوسیدونکو ته د لوی اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې خاص تدابیر نیولي. له ماشومان نه د ملاتړ د ادارې یوه سروي ښیي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان له تاوتریخوالي سره مخ دي. قدرمن اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه لږ وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن سهار د کابل د ښار په نهمې امنیتي اوزې کې د کابل بانک په یوې نمائندګۍ ځانمرګي برید شوی دی. تاجمین رپورټ راکړی دی.
حمله د کابل بانک د دوهم اکریانو د څانګې مخې ته وشوه چې د امریکا له سفارت نه ډیره لیرې نه ده.
هغه وخت کې نور موږ مل د یو درس غاک شو، نور درس سره بیا موږ هم دونه سپې پونه شو چې صحیح حساب شو، صحیح حساب دلته نه شو.
اول چن فایف شو، بوده چن فایف،
اول یو څو ډزې وشو، بیا درس شو. موږ پوه شو چې دا یو ځانمرګي برید دی. هرې خوا ته لوګي او خاورې او بیا موږ امبولانسونه ولیدل.
یو دریم کس چې په دغه حمله کې ټپي شوی دی وویل،
ما په خپل دوکان کې کار کوو چې ډزو غږونه مې واورېدل او ورپسې یوه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې زما سر او لاس ژوبل شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان نجیب دانش وویل چې دغه حمله په کابل کې د امریکا د سفارت په 200 متره کې وشوه.
حمله توسط انتحار کننده کې
یو ځانمرګي دغه برید کړی دی چې یو انتحاري واسکټ یې درلودو. په دغه پیښه کې له بده مرغه 15 کسان شهیدان شوي دي او 8 نور ټپیان شوي دي چې ټول یې ملکیان دي.
د دې خونړي برید مسؤلیت طالبان واخیستی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې 4 کسه وژل شوي او 8 کسه ټپي شوي دي. دغه وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او نطاق ډاکټر وحید مجروح امریکا غږ ته وویل چې د پیښې د ځینه 8 ټپیان 15 مړي د وزیر اکبر خان روغتون ته لیږدول شوي دي. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د شینډن په ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي برید کې 14 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي او 9 کسه زخمي شوي دي. د هرات د والی نطاق جیلانی فرهاد د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د شینډن د ولسوالۍ د بخت آباد په کلي کې بی پیلوټه الوتکې د طالبانو په یو مرکز باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د دې مرکز سره نږدې په یو کور کې ملکی کسان مړه او زخمي شوي دي. همداشان د بی پیلوټه الوتکې په دغه برید کې 14 طالب وسلوال هم وژل شوي او 4 کسه زخمي شوي دي. د پیښې د پلټنې دپاره هیئت د شینډن ولسوالۍ ته استول شوی دی. تر اوسه د قاطع ماموریت قواوو په دې حق لا څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع د وزارت مقاماتو ویلي دي چې دغه وزارت د افغانستان په حق له ستراتیژي باندې کار پیل کړی دی. د پینټاګان نطاق ډګروال رابرټ مینګ خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د خپلو پروګرامونو د بشپړولو په باره کې یو لړ سوالونه لري او ځواب ته انتظار دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره هفته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو په وخت کې وویل چې دښمنان باید د پلانونو په جزئیاتو خبر نشي. خو ځینو منابعو چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل شي د امریکا غږ ته ویلي دي چې پینټاګان به د دې نوې ستراتیژۍ په اساس 4000 اضافي عسکر افغانستان ته ولیږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا د دهشتګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو او د دهشتګرو د تمویلونکو د منابعو په وچولو ټینګار کړی دی. جمهور رئیس په سپینې معنی کې د فنلند جمهور رئیس ساویلی نینتیستو سره په افغانستان کې د دهشتګرۍ ضد مبارزې او نورو نړیوالو موضوعګانو په باب مفصلې خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې په دې مبارزې کې د فنلند ونډه ستایلې ده. د فنلند جمهور رئیس د افغانستان د شخړې د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی دی. هند او چین موافقه ته ورسېدل چې هغه جدي جنجال پای ته ورسوي چې د هیمالیا په ختیځ کې د سرحد په سر د آسیا د دغو دوه سترو هیوادونو ترمنځ په تیرو لسیزو کې روان وو. د امریکا خبریال مایکل براون رپورټ راکړی دی.
دغه جنجال هغه وخت پیل شو کله چې هندي عسکرو په دوکلام کې د چین په مخ کې خندونه اچول چې سړک جوړ نه کړي، او د هیمالیا په ټاپو وزمه باندې د چین او بوتان ترمنځ هم جنجال دی او د پراخه جنجال ویره پیدا کړې ده. د هند دولت پخوانی وزیر آنند شرما او وای
اټ از ا رونګ اټیټیوډ ټو کلیم وکټری،
دا غلطه انګیرنه ده چې د بری ادعا وشي. دا د قناعت خبره ده چې موږ وایو هغه دا دی چې ډیپلوماسۍ ته باید چانس ورکړل شي چې په شا تګ باید وي او جنجال دی نه وي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. بل پلو د هند دولت اعلان کړی دی چې 1514 کسه چې د بهار په ایالت کې وو په سیلابونو کې مړه شوي دي. د پرله پسې بارانونو له امله د سیندونو اوبه د سیندونو له مورګو اوختي دي او خلک مجبور شوي دي چې د خپل سیمو نه وتښتي. په تیرو څو کلونو کې دغسې سخت سیلابونه کله نه راغلي. د ژغورنې عمله په سیمه کې خلکو سره مرسته کوي. د هند صدر اعظم د بهار ایالت ته د 8 او 1 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده چې د سیلاب ځپلو او نورو تباهیو غم ورباندې وخوړل شي. په بنگلاديش کې محکمه د هغې ودانې خاوند ته د بند سزا واوروله چې په 2013 کال کې ونړېده. ډېر کسان په کې مړه او زخمیان شول. د بنگلاديش د صنایعو په تاریخ کې داسې بده واقعه کله نه وشوي. قاضي امل کایلز د رانا پلازا مالک سهیل رانا ته د غیر قانوني عایداتو لکبله د بند سزا اورولې او مجرم ګڼلې ده. د ودانې په نړیدو کې چې 15 فابریکې پکې وي د جامو د ګنډلو یو لس سو کارګران وژل شوی او 2500 نور زخمی شوی دي. په څو نورو الزامونو کې چې پرانا باندې لګیدلې دي د کارګرانو په وژل کېدو کې د هغه لاس لرل هم دي. شمالي کوریا نن د سه‌شنبه په ورځ سهار یو راکټ وازمایه. تحلیلګران وایي دا راکټ د هغه راکټ غوندې و چې پیونګ یانګ یو څو مخکې ویلي و چې په ګوام کې د امریکا په نظامی اډې حمله کوي، او جاپان او نورو ملکونو رهبرانو اعتراضونه وکړل او بیا د هغه پلان نه شمالي کوریا تیر شو. فکر کیږي چې دا به د هیسنګ 12 په نوم د شمالي کوریا د منځني واټن بالستیک توغندي دویمه کامیابه آزموینه وي چې د 3000 نه تر 5000 کیلومتر پورې فاصله وهلی شي. د ختیځ آسیا د پاره د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د څنګ رئیس جیفری لیویس ویلي دی چې د هیسنګ 12 لومړی کامیابه آزموینه د می په میاشت کې شوې وه. د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي دی چې سلګونه سرویس موټرونه چې د اسلامي دولت وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي د سوریې او د لبنان ترمنځ د سرحدي سیمه نه انتقالوي د سوریې ختیځ برخې ته رسیدلي دي. د سن ا خبري اجنس ویلي دي چې دغه سرویس موټرونه چې د داعش وسلواله او دغه د کورونو خلک پکې دي نن د دایره زور یالته چې د داعش مرکز دی رسیدلې دي. قریب شپږ سو کورنۍ ته د هغه موافقه په اساس د کټې کولو اجازه ورکړ شو چې د لبنان د حزب الله په مسګرتوب وشو او داعش به د دې په بدل کې د هغو لبناني عسکرو د جسدونو ځایونه ورخی چې په 2014 کال کې او دغه نرسته کلونو کې وجل شوې دي. په لبنان کې زنو په دغه معاملې یعنی د داعش د وسلوالو سره په مذاکراتو اعتراضونه کړي دي او له دې عمله بحثونه پاره دي. د اروپا او د افریقا د رهبرانو یو ګروپ د دوشنبه په ورځ د داسې یو پلان په جوړولو موافقه ته رسیدلی چې هغه افریقایان چې په اروپا او نورو ملکونو کې د سیاسي پناه په لټه کې دي د مدیترانه په بهیره کې د خطرناک سفر نه مخکې په خپل ملکونو کې درخواستي ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د عالی غونډې کوربتوب وکړ. د عالی غونډه د دې لپاره جوړه شوې و چې د غیر قانوني مهاجرو بحران ته ښې لارې چارې وموندل شي. جمهور رئیس ماکرون دا موافقه د دغه بحران د حل ډیر عاجل او ګټور جواب بللې ده. د مهاجرت بین المللي مؤسسه وایي چې سکل 1,21,000 خلک د مدیترانه د بحیرې لارې اروپا ته رسیدلي دي او زیاتره په ایتالیا کې دي. پولند روسیې مقاماتو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روسیه کې هغه ځای ته لار نشي پیدا کولای چې په 2014 کال کې د الوتکه په سقوط کې د پولند جمهور رئیس لیخس کزنسکی او 15 نوي تنه نور کسان وژل شوي دي. د پولند بارانی چار وزارت نه نوویل د خارجه وزارت مرسیال د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ته د سقوط زیاته در رسیدو په باره کې ډیپلوماټیک یادداشت سپارلې ده. مسکو د الوتکې ټوټې پرچې او د پرواز د ثبت ماشین پولند ته نه دی ورکړی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واورید.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ رپورټونه ته. د کابل د امنی قماندانۍ د دغه خار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لوی اختر په ورځو کې به د خلکو امنیت وساتي. پاکلی پام وکړئ د لیمینیازی رپورټ ته.
د کابل امنی قماندانۍ وایي د یو ځانګړي پلان مخې به د اختر په ورځو کې د دغه خار د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره پوره امنیت نیسي. د کابل امنی قماندان سالم احساس چې د سه شنبې په ورځ یې په دغه قماندانۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل:
پولیس کابل په ارتباط تدابیر امنیتي
د کابل پولیس د اختر په ورځو کې د خپلو امکاناتو او توان په لرلو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې په مقدسو او د تفریح په ځایونو کې خپلو هیوادوالو ته پوره امنیت ونیسو.
د کابل امنیه قماندانۍ دغه خار پولیسو ته 15 موټر سایکلونه وسپارل څو د اختر په ورځو کې د دغه خار په واټونو او سړکونو ګزمې وکړي. د کابل پولیس په داسې حال کې د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل خار په 9 امنیتي حوزې کې د عامې روغتیا څلور لارې ته نږدې د کابل بانک پر یوې نمایندګۍ ځانمرګۍ برید وشو. د کابل د امنیه قماندانۍ ویاند بصیر احمد مجاهد امریکا غږ ته وویل چې په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د اختر په ورځو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه مو له کابل ښاریانو وپوښتل. د کابل ښار د اوسیدونکو هارون او بلال راته په دې اړه خپله اندېښنه وښوده.
باید امنیتي ځواکونه مې غوښتنه دغه چې باید امنیت ته لږ پام وکړي، خلکو سره دا تلاشي کې دوی چې ګوري بس خاص ګاډي ته راوګوري، بس نور هغه نه کې وایزه ومېلې ته وایي چې بس دیار سړی په تندي لیکل شوي دي چې دا دماکي والا دا دانه ده دا خسړی دا بد ده.
اندېښنې شته دی په دې اخرو کې 14 ناامنی زیات شوي دي، ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کوره چې څوک راوځي په ویره کې که ووایم په عامه اصطلاح باندې کلمه هم ځان سره وایي چې کېدای شي کور ته ژوندي بیرته راشو که نه، ویره شته دی. خو زموږ امنیتي ځواکونه هم په دې کوشش کې دي، هڅه کوي چې امنیت لا ټینګ کړي.
د کابل ښاریان په داسې حال کې د اختر په ورځو کې له ناامنۍ اندېښنه لري چې په تېرو اخترونو کې دغه ښار د یو شمېر بریدونو شاهد و.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زما غږ د واشنگتن ناوړی. په کندز کې جګړو او ناامنیو د خلکو اقتصاد ځپلې دی، له بلې خوا خلک د قربانۍ مالونه اخلي. ګلرحیم نیازمنه په اکله رپورټ را لېږلې.
په کندز کې کله یوې خوا جګړې دوام لري، بلخوا د همدغه جګړه ځپلو سیمو خلک د لوی اختر لپاره د قربانۍ مالونه اخلي. دوی وایي چې جګړو او ناامنیو د خلکو اقتصاد کمزوری کړی دی، ځکه خو اوس هغه خلک چې قرباني کوي د پخوا په څیر قیمتي څاروي نه اخلي. د کندز د مال بازار سوداګر وایي چې سږ کال څاروي ارزان دي او هغو خلکو چې د تجارت لپاره څاروي اخیستي او ساتلي دي اوس پخوانۍ پیسې نه پوره کوي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې څاروي د خرڅلاو لپاره راوستي وایي چې خرڅ نشول بیرته یې کور ته بیایي. هغه زیاته کړه چې دغه څاروي د کور ماشومانو د دې لپاره ساتلي وو چې وبه پلوري او د لوی اختر لپاره به پرې ځان ته جامې او نور شیان واخلي.
دغه خانقاه ده، دلته دغه ما دوه مال مې راوستي واښنه، دغه ماشومانو ساتلي ورغله، دا خرڅ مونږ سره ورغله وګي دغه اداره بیرته بیا مکور ته نه ډوډۍ لرو نه پیسې لرو، د چوک مزدوري مونږ ستاښنه دغه رقم در بدري ده، دا بیرته روانه مخ په کاله لاس روپې نه ساسړي کلاک نیولم وړي وړي پیسې راکا، دا هغه څه د سره خوله کې سي دي، ما ورته وزرو کوم له لاس روپین درم وازه خلاص نو سره واړو ډنګر خور چې منه وسه د مالو ته ما ور کړی و، دا چاخسي و مثلا کنه سخپل خور یا مال دم خور ده، ما چې نه درسته د مالو نه ما ساتلی وای، یعنی کنجاره غي سبه مې وربو شالي سوي بچانو ته مې او کالی یا میو به وخلمغم په خرص نو سره.
په قندوز کې د قربانې د څارو بیا له 30000 افغانۍ څخه خاطر 50000 افغانۍ پوري رسیدي، خو هغه خلک چې اقتصادي خوي په غوخن څاروي پسې ګرځي او په لوړه بیا اخلي. د قندوز د مال بازار سوداګر د څارویو د اخیستو او خرڅلاو په اړه داسې وایي:
نوم نیاز محمد د زړه چلمزارې ما مالو کار کوو، سکه له مالنه قیمت نه لري، پروسه کاله غلیماتو لیکن سکل بیخی خیمه نه لري دي جنگو حسابونه من کار به خراب کړه و سازه دا قربانی ته خلکو هغه سي ډیر زره و چې په شل زره 25 زره ورک اكو جړه هیڅ پښتونم دب دي هغه قیمتونه کې فصل راغله دا می 2 زره غیسته او 6 زره غواړي ما 25 زره بیا کړه
د لوی اختر په ورځو کې قندوز ته له بدخشان او تخار څخه هم خلک د خرڅلاو لپاره څاروي راولي په قندوز کې د څاروي او سوداګر د ګټې وټې لپاره بیا نور ولایتونو ته څاروي بیایي که څه هم په شمالي ولایتونو کې د کلیوالو سیمو خلک د مالداري او دهقانۍ للارې د خپل ژوند چارې پر مخ وړي خو په عمومي ډول د خلکو د اقتصاد د کمزورۍ له امله اوس مالداري هم د پام وړ ګټه نه لري ځینې ښځې چې د کور سرپرستي ورتر غاړې ده هغوی هم په دې نیت څاروي ساتلي چې د لوی اختر د قربانۍ لپاره یې وپلوري او ګټه وکړي خو سږ کال ټول هغه خلک چې د همدې ورځو لپاره یې د ګټې په خاطر څاروي ساتلی وو وایي چې د مالونو په ساتنه کې ګټه نه ده کړې
یک جوانه کا کې گاو ما اوردم 13 مازور گاو ما سودا کوم 13 جوانه کا ما سودا کدم هم سول ارزان بود بخ
یو غاو خوسکی راوستي وو چې غوای په 14500 افغانۍ او خوسکی په 14000 افغانۍ خرڅه کړی ده هغه وایي چې سکل مال ارزان وو هیڅ ګټه نه ده کړې په قندوز کې لدې پرته چې یو شمیر خزی په کورونو کې د لاسي صنعت للارې ژوند پر مخ بیای یو شمیرې مالداری هم کوي په زینو ځایونو کې خزی له نارینه سره سم په دهقانۍ کې برخه اخلي او هڅه یې دا وي چې د کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړی له ماشومان له ملاتړ د ادارې یو سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په مختلفو برخو کې ځورول کیږي دغه سروې له مخې چې په کابل ننګرهار بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو کې ترسره شوی یوازې 9% ماشومان ویلي چې ورسره تاوتریخوالی نه دی شوی خو 9% منلي چې یو ډول نه یو ډول له تاوتریخوالي سره مخ شوی دي په کلی پامو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې 9% افغان ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی دی دغه ماشومان له 13 ډوله تاوتریخوالی سره مخ شوی چې پکې جنسي فزیکی او رواني ځورونې شامل دي د دغه سروې لمخې 22% ماشومانو ویلي داسې کارون ته چې د ترسره کولو لپاره رضایت نه درلود اړ شوی چې تر ډیره پکې جنسي ځورونې شامل دي د ماشومانو د ملاتړ د ادارې سلاکار صفی الله امرخیل د دغه سروې د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته د معلوماتو د ورکولو پر حال د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویول چې د فزیکی جنسي او روحي تاوتریخوالي سربېره 90% افغان ماشومان د سختو او شاقه کارونو په ترسره کولو بوخت دي ښاغلی امرخیل د ماشومانو د جبري ودونو او د بچبازی عمل ته په اشاره وویل د مبتزلو ویډیوګانو او تصویرونو لیدلو ته په زور د ماشومانو اړستل د دې سبب کیږي چې له ماشومانو څخه د جنسي ګټې اخیستلو لپاره زمينه برابر شي د غراز د مشرانو د بدن د محرم غړو لیدلو ته د ماشومان واړستل په نامناسب ډول د ماشومانو لمس کول او د غراز جنسي اړیکو ته د ماشومان واړستل پکې شامل دي په دې سروې کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې له ماشومانو د هغوی والدینو او د ماشومانو د حقونو د دفاع ډلو سره مخامخ مرکې کړي دي د دغه سروې نتایج ښیي چې 24% ماشومانو سره تاوتریخوالی په ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا شوی دی خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل امریکا غږ ته وویل د پوهنې د قانون د 19 مادې پر بنسټ ښوونکی د دې حق نه لري چې زده کوونکي ووهي او یا یې وزوروي هغه ویل موږ د همدې اصل پر بنسټ لا تاوتریخوالي پاک تعلیمي سیستم لرو او که احیانا داسې کوم څه لیدل کیږي موږ ښوونکي عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کوو او په اکثرو مواردو کې موږ په خپله د هغوی پر وړاندې قانوني اقدام کوو خود کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې تر ډیره په دولتي ښوونځیو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند کیږي فرزانه چې د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې اوسیږي وای خپل وریرونه له دولتي خوانځیو څخه خصوصي خوانځیو ته بدل کړي چې یو لامل یې همدا د خونکو ناوړه چلند وو.
تر ډېره حده دا ستونزه په شخصي خوانځیو کې حل ده. ډېری استادان او هغه کسان چې ښوونکي دي د خپل زده کوونکو سره ډېره ښه رویه کوي، ښه چلند کوي. په دولتي خوانځیو کې دا ستونزه لیدل کېږي تر ډېره حده، او ځینې استادان زده کوونکي په ستونزو باندې وهل کېږي او دوی سره بد چلند کوي.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې د سروې له مخې 2.5% پلرونو او 14% میندو هم له خپلو ماشومانو سره زور زیاتی کړی او هغوی یې وهلي دي. سروې کې راغلي چې اکثره ماشومان له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي، او ان 2.5% پلرونو او میندو ویلي چې د ماشومانو وهل او ډبول د هغوی لپاره ښه دي، خو 55% بیا دا کار یو ناوړه عمل بللی دی. په دې سروې کې فقر او بېوزلي، د کورنیو د پوهې د کچې ټیټوالی او په افغانستان کې ناامني له ماشومانو سره د تاوتریخوالي عمده لاملونه ښودل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د هاروی توپانچې د امریکا د تکساس جنوب ختیز او گاوان لویزیانا سیمې زپلی، تر اوسه پورې په کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او تخمینا 10,000 خلک له خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي او په موقتي سرپناو کې ژوند کوي. چارواکي په دې ناورین کې د فدرالي حکومت او مرکزي حکومت، عامو خلکو او شخصي شرکتونو ترمنځ همکاري ستایي چې هڅه کوي توپان ځپلي خلک وژغوري. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ترامپ هم نن د خپلې میرمنې میلانا ترامپ سره توپان ځپلي سیمونه لیدنه وکړي. په موکې رپورټ ته
د ټیکساس په جنوب ختیځو سیمو کې چې د مخه د هروي توپان ځپلي، نن سه شنبه هم شدید باران دوام لري. زرګونه بې ځایه شوي خلک په موقتي ځایونو کې اوسیږي. نوې اندېښنې دا دي چې توپان به سبا چهارشنبه بیا د ټیکساس په لور راشي.
ما په ژوند کې داسې شی نه و لیدلی، هیڅ مې تصور هم نه و کړی چې داسې ناورین به رامنځته کړي.
د یوستن کاروال سلوستر ټرنر د دوشنبه په ماښام وویل چې څه د پاسه 3,000 خلک ژغورل شوي او 8,000 نورو ته سرپناه برابره شوې ده.
که خلک سرکونو ته راونه وزي دا به ډېر ښه کاري، ځکه چې لارې اوس هم ډېرې خطرناکې دي.
جمهور رئیس ټرمپ د بیړنیو خدماتو د ادارې او د خیریه کارکوونکو هڅې ستایلې دي.
We see neighbor helping neighbor.
من ګورو چې گاونډیان د گاونډیانو سره، ملګری د ملګرو سره او پردي د پردو سره مرسته کوي. تاسو دا راز مرسته، مینه، همکاري په ټولو سیمو کې د تلویزیون لارې ګوري.
جمهور رئیس ترامپ د توپان ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړه او وی ویل چې 8,500 کارکوونکي په دې هڅو کې شامل دي.
بیا
رغونه به ډیره ستونزمنه او اوږده لاره وي، او فدرالي حکومت چمتو دی چې د دې هڅو ملاتړ وکړي.
مخکې له دې چې بارانونه ودرېږي، په ښار او کورونو باندې اړولي تاوانونه له ورایه څرګند دي، خو چارواکي وایي د هغوی لومړیتوبونه د خلکو ژغورل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو، د هاروی توپان چې د امریکا د تکساس جنوب ختیځ او گاوان لویزیانا سیمې زپلې دي، تاسې په اکله رپورت واوریده. اوس د تکساس یوسن نه را سره بشیر صافه د تلیفون په لیکه ده چې په دغه ښار کې د میشتو افغانانو حال احوال او په مجموعي توګه د دې سیمې د زپل شوي سیمې حال احوال به ورنه واخلو. صافی صاحب، ستړی مشي؟
مننه.
تکساس کې د راغلي طوفان له امله اوس وضعیت څنګه دی؟ سې عمومي که وضعیت راته ووي بیا به نور پوښتنو ته درشو.
نن ورځ وضعیت داسې دی چې اگر کوم سخت د سیلاب کوم چپا او طوفان کوم چپا چې واغه د هیستون خار چې مرکزی خار د ټیکساس ایالت تجارتی خار د ټول لاندې کړی دی، او خصوصا اگر کوم ډاون ټاون یا د خار تجارتی برخه چې کوم ده هغه د هغه سطح د نورو ځایو په پرتله باندې لږه ټیټه وه، نو حال ته ډېر زیات تاوان رسیدلی دی. د تر اوسه پورې چې کوم د مړینې شمیره ده تقریبا 400 پورې خلک مړ شوي دي، په دې کې د وکسان د یو فامیل دي چې هغوی مخابراتي سیستمونه ته قطع شوی او نشو کولای چې تماسونه سي بیرنی مدیریت ادارې سره یا پولیس سره. نو هغه هغه وګسان ماشومان او د خزو او د یو سپینګری په شمول باندې یو فامیل دي.
بله صفه صاحب، مخکې د دې نه چې نورې پوښتنې مطرح کړم، راځو د افغانانو پوښتنه غواړم وکړم چې د تکساس په ښار کې د میشتو افغانانو نه څه حال احوال لري چې خدای مکه هغوی ته خو به څه صدمه نه وي رسېدلې؟
موږ دلته د پښتو دري هاټ لاین یا ایمرجنسي ټلیفون موږ دلته خپل همکاران ناست دي، او که څوک موږ اعلان کړو د طوفان د مخکې که چار چاته د مرتش مشکلې موږ ته زنګ وهي او موږ به انشاءالله خپل رضاکاران درسو. نو په دې لړ کې موږ تر اوسه پورې یو افغان چې په سیلاب کې بند پاتې او د بهر غاړه کې چا ته بېخي هېڅ امکان نه لري چې څوک ورشي، نو هغه د 15 ورځو وروسته بیګا کوم ادارې چې وي د ټیکساس نېشنل ګارډ هغه ویستلې ده په چورلکو کې، او هغه اوس فلحال په شیلټر کې یا هغه امن زاینو ته راوړل شوی ده. هغه سره موږ تماس ونیو او دغه یوازینې چې کوم افغانو دا خوشبختانه راوستل شوی ده بعد د 15 ورځو نه.
صحیح وضع یې څنګه ده؟
طبعا اوس هلته چې کوم ځای کې اوسیږي طبي او نور شیان هلته ورته مهیا دي، او انشاءالله دا سی وضع ډېره وخیمه هم نه ده او ښه ده، خو اوبو منځ کې دومره ساده تېرول طبیعي ده چې
عموما د دې حوادثو نه مخکې حکومت خبرداري ورکوي، عام خلک مخکې نه خبر وو یا آگاهي لرله چې خوراکي مواد اوبه او نورې اړتیاوې پوره کړي او ځان د پاره څه برابر کړي؟
حکومت چې کوم مخکې نه خبرداري ورکړي هغه په دې کچه باندې نه و، لکه په کومه کچه چې سیلاب او طوفان راغی، ځکه هغه د تقریبا 55 کاله مخکې دلته په هیستون کې یا په ټیکساس په جنوبي برخه کې دغه طوفان راغلی، خو د تیرو 15 لسیزو نه دی خو تر اوسه پورې داسې چا توقع نه کوله. نو په همدې خاطر حکومت چې کوم هغه تدابیر نیولی و هغه د تیرو 4 کاله مخکې چې کوم طوفانونه راغلي وو د هغې په حساب سره دی خلکو ته هم خبرداری ورکړی و، او ډېرې کمې سیمې د هغې په خپل هغه های الرټ یا چې کوم ډېر اوبه متوجه وي هغې پکې راوستې وې، خو بیا هم خلک چې وو د خوراک شیان او یا نور د تیل یا د سون توکي دا ټول سره جمع کړي وو، خو بیا هم وایم چې دومره چې اوس وزن دی د سیلاب همداسې بارانونه نور هم ورېږي، زه په دې پوهېږم چې خلک به اوس
یعنی د دومره سخت طوفان پیشبینی نه و شوی، نو اوس ښار او بازار وضعیت څنګه ده؟ مغازې خلاصې دي، تړلې دي، خلک څه کوي؟
مغازی کوم مغازی چې پوګو کې بند پاتې وي هغه مغازی پوګو کې بند پاتې دي، سرکونه اوس بعض سرکونه صفا شوی دي، موټر پرګراته کوي، خو بیا هم ورشته ده چې بیا هم سیلاب راځي، ځکه حکومت وخت په وخت باندې هغه بیړنی پیغامونه خلکو ته لیږي چې د کورونو مو وځي، خو په لویه کچه باندې مغازی ټول تړل شوی دي. کوم مغازی چې رکولاوي وي د خلکو د تګ راتګ وسیلې موټرونه چې کوم دي هغه ټول تباه شوی دي، سیلابونو خراب کړی دي، دا هم غټ مشکل دی چې افغانانو ته خصوصا ډېر مشکل دی چې دا باید نو خوراکي شیان که څه هم شته دی، خو دومره چې خلکو ته ضرورت لري یا نه شي کولی چې ترلاسه کړي.
څومره افغانان به د هستن په ښار کې اوسیږي او کورنۍ بې ځای شوي دي په دې طوفان کې؟
په ټول ټیکساس کې زموږ چې کوم روسي ارقام دلته 20,000 فامیلونه اوسیږي افغانان، په دې کې بیا ټیکساس خو ډېر لوی ایالت دی، یوازې دا جنوبي برخه چې د لوی هیستون ښار ورته ویل کېږي یا ګریټر هیستون، دلته موږ سره چې کوم راجستر دي دا د 1200 په شاوخوا کې افغانان دي چې یوازې په همدغې متاثره شوو ځایونو کې اوسیږي. دلته د افغانانو موټرونه خو ټول خراب شوي دي، د دې مراکې نه مخکې مې یو کس چې تماس یې نیولی و هغې د خپل کور په اړه ویلې چې تازه خپل کور جوړ کړی و او تقریبا 1.5 میلیون ډالر په کور باندې مصرف راغلی و، په کور او کوم دوکانونو شاین چې وو هغه ټول ورته سیلاب وړي دي، خراب کړي دي ورته، او همدغه غټ مثال و. نور د موټر د هر افغان موټر خراب شوی دی، کورونه او دوکانونه یا نور تجارتي کوم ځایان چې وو هغې ورته خامخا خراب کړي دي کوم چې په دې منطقه کې اوسي.
مالي تاوان رسېدلی دی خو ځاني تاوان نه بچ دي.
ځان تاوان تر څه پورې خوشبختانه بچي وو.
ډیره مننه بشیر صافی چې را سره وي او په تکساس کې د افغانانو د میش افغانانو حال احوال او په مجموعي توګه اسی رسیدلې سیمو حال احوال در اثر شریک کو مننه درنه کور دی ودان. قدر من اوریدونکو نیم ساعته خبری دو مخفرونه په همدیزی پای تا رسیده. تر بیام خدای ملشه.